The Washington DC na The Voice of America di ba radio de.
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د جمی ورځ کال 2015 د سپتمبر سلور منیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 15 نیمه عدالت واشنگتن ډی سی کې د سپتمبر دریم منیټه د ماسخوتن نه بچ شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهرنه خبرونه کې درته زه زاید خطر کرکلی وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته افغان او پاکستانی چارواکي نن جمعې پورس کابل کې لیدا کاته کوي پاکستانی چارواکي وای طالبانو سره د مذاکراتو په اړه به هم خبري کوي او د پاکستان خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای سف امریکا ته ویلي کابل ته سفر مقصد یې دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد بحالول هم دي
پہلا مقصد ہے کہ اعتماد کو بحال کیونکہ پچھلے چند دنوں میں خصوصاً جو 31 جولائی کو ہماری دوسرا سیشن ہو رہا تھا ڈائیلاگ کا افغانستان
حغلے سرتاج عزیز چې د سفر لمنه مقصد دا دے چې کم دا وقت اعتماد کے کمزوریا راغلے دا هغه کې بحالی
د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو یوې ډلې شام کې د خانه جنگې په اړه د ناامیدې څرګندونه کړې د ډلې مشر پالو سراجیف پنیر ویلي ملک کې د سولې او د امن لپاره کوششونو د نشټوالي په بنیاد داسې ښکاري چې هلته به جنگ مرګ جوبلا او تباهي روانه وي
Without stronger efforts to bring parties to the peace table ready to compromise current trends suggest that the Syrian conflict and the killing and destruction it wreaks will carry for the foreseeable future
د هنګری سرخار بوداپست کې په زرګونو کډوال نورو یورپی ملکونو ته د تلو په انتظار دي خو د هنګری حکومت وای بغیر د ویزو به څوک هم نه پرېږدي اوس باندې کو د خبرونو تفصیل د پاکستان خارجه وزارت چارواکي وای د وزیر اعظم کامی سلامتی او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز به جمعې پورز افغانستان په سفر ځي چرته به د پاکستان پر ضد د افغان حکومت پروپاګاندا او طالبانو سره د خبرو اترو په هکله افغان صدر اشرف غنی سره بحث کوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تازه تاوتریخوالي وروسته دا په سرکاري کچه لومړی ملاقات دی خارجه وزارت چارواکو ویلي ښاغلی سرتاج عزیز به دې ملاقات په مهال افغان صدر د پاکستان د دریځ نه خبروي د ملګرو ملتونو ماهرین وای په شام کې د تیرو څلورو کلونو راسې روان جنگ د ملک د سرحدونو نه اوس وتلی دی او نړۍ د شام د هغه خلکو تکلیفونه د پامه نشي غورځولی چې د جنگ نه پناه اخیستل غواړي د شام په اړه د ملګرو ملتونو د ماهرینو ډلو یو این انټرنیشنل کمیشن آف انکوایري ان سیریا په نړیواله ټولنه غږ کړی چې شام د مهاجرینو د تحفظ او ملک کې د سیاسي جوړجاړۍ لپاره دی په بیړني توګه اقدامات پورته کړي د ملګرو ملتونو کمیشن خپل راپور کې د شام د پیچیده خانه جنگې په اړه د ناامیدۍ نظر څرګند کړی د ډلې د انساني حقونو څلورو واړو ماهرینو ویلي د شام په خانه جنگې کې ښکېل مختلفې ډلې د روزانه په حساب جنګي جرمونه د انسانیت خلاف جنایتونه او نورې سنگینې خلاف ورزی کوي د کمیشن مشر پالو سریجو پنیرو ویلي په داسې مهال چې نړۍ لکه د تماشبین ننداره کوي سولیز یا ملکی کسان د تصور نه بهر مشکلاتو نه تیریږي د هنګری سرخار بوداپست کې پولیسو د اور گاڑی هغه سټیشن خلاص کړی چرته چې د اروپا غربي ملکونو تتلونکي ګڼ شمیر غیر قانونه کډوال راغونډ شوي دي خو چارواکو ویلي دغه سټیشن نه به غربي ملکونو ته اور گاڑی سفر نه کوي زیارت پورس پولیسو د ریل سټیشن خالی کړی چرته چې د تیرو دوو ورځو نه په سلګونو غیر قانونه کډوال جرمنی ته د تلو په تمه ناست دي دغه کډوال په جرمنی کې د سیاسي پناه اخیستو پلان لري که څه هم دغلته کډوال په عرضي توګه پرېښودل شوي خو تر دې دمه دا نه ده معلومه چې دغه کډوال به وړاندې چرته ځي د هنګري چارواکو کډوالو ته غر پلاو ته د تلو اجازه وروسته دغه ورکړه کله چې جرمني اعلان وکړو چې د دغه غیر قانوني کډوالو خواستونه به منظوروي خو یو ځل بیا هنګري چارواکو ناڅاپي اعلان وکړو چې دوی به د ویزو بغیر څوک هم غربي ملکونو ته تلو ته پرېنږدي امریکا حکومت ترکی کې د فوز او سفارتکارانو خپل خپلوانو ته دغه ملک نه وتلو وړاندیز کړی په داسې حال چې ترکی د داعش تندره وډلې پر ضد عملیاتو کې فعاله برخه اخیستل شروع کړي د امریکا چارواکي وایي دې ګام سره به نه سوه خلک چې د سفارتي عملې او فوزي عملې خپل خپلوان دي متاثره کیږي د امریکا خارجه وزارت هم ترکی لپاره سفری خبرداری جاری کړی او امریکایي وګړو ته یې د ترکی سفر نه د ډډه کولو غږ کړی ګواتیمالا کې یو جج پخوانی صدر اوټو پیریز مولینا ته امر کړی چې بند کې تر هغې موجود وي تر څو حکومت فیصله نه وي کړي چې د پر ضد د بډو رشوتونو مقدمه شروع کوي او کنه پیریز مولینا زیارت په ورځ هغه مهال استعفا ورکړه چې قانون جوړونکو د ته حاصله استثناء ختم کړه چې د پرځت د بډو رشوتونو مقدمه او چلول شي. ښاغلی پیریز خپل استعفا کې لیکلی چې ضمیر یې صفا دی او د قانون احترام کوي او هر قسمه تورونو مقابله به قانوني لارو باندې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږی. اول تاسو پام راګرځو افغانستان ته، چرته چې نن د ورځې غونډه پیل کیږي. د دیرشو نه زیات ملکونو چارواکي دغه غونډه کې برخه اخلي چې افغانستان کې د بیا بحالۍ چې کوم منصوبې دي، کوم کارونه دي، هغې باندې بحث وکړي او دغه ملک ته د بیا بحالۍ لپاره امدادونه هم اعلان کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو کمی سلامتیا سلاکار سرتاج عزیز هم نن د افغانستان په سفر تللی دی او ګمان دی چې دغه برخه کې به هم برخه اخلي. تفصیل او رود وایس اف امریکا په دې راپور کې نصیر احمد کاکړنه.
د افغانستان په حکله د سیمه ایز اقتصادي همکاري کانفرنس د پنځشنبه په ورځ کابل کې تر سخت امنیت لاندې پیل شو. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او امنیت ته ګواښ رامنځته کړی دی. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزای د سیمه ایز اقتصادي او ترانسپورټي همکاري په لا زیاتولو ټینګار کوي.
افغانستان از ریډي اند اوپن فار کوآپریشن ود آل کانتریز اف د ریجن ات ویریس لیولز اند مودز اند ان ویریس فیلډز لایک لیبر ایکسچینجز انرجی انفراستراکچر.
هغه وایي افغانستان د سیمې ټولو هیوادونو سره په بیلابیلو کچو، ساحو او بیلابیلو میدانونو کې همکاري ته آماده او خلاص دی. په دغه کې د کارګرانو تبادله، انرژي، زیربنا او نور شامل دي. هغه وویل خپل شریکانو سره زموږ کار کونه باید د یو بل شریک د ګټو د مخالفت په معنا و نه خستل سي. که څه هم حکمت خلیل کرزی د یو هیواد نوم و نه خست، خو د هغه اشاره ګاونډي پاکستان او هندوستان ته و. څوک چې په افغان خاوره نیابتي جګړه کې شکیل دي او له امنیت سره تړلې چارې تر اغیز راوستل غواړي، خو هندوستان او پاکستان د دغه تاثر ردونه کوي. په عین حال کې پاکستانی چارواکو ویلي دوی پلان لري چې د جمعې پر ورځ له افغان چارواکو څخه پوښتنه وکړي آیا دوی له طالبانو سره د سولې خبرې اترې بیا شروع کولو ته لیواله دي او کنه. د سیمه ایز اقتصادي همکاري د کانفرنس په مهال دا ملاقاتونه له هغه خبرونو یوه میاشته وروسته کیږي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې په پاکستان کې مړ شوی و. له هغه وروسته د طالبانو په مشرتابه پښتني راپورته سوي او د دې ډلې د ملاتړ په حق له د پاکستان ورول ته په شک قتل کیږي. په اسلام آباد کې چارواکي وای ټاکل سوي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به له صدر اشرف غنی سره ملاقات کوي او د پلاوی په کچه به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره لیدو کاته کوي. یواله پاکستانی چارواکي د نوم نشودلو په شرط وایي صف امریکا ته ویلي د دې غونډو مقصد دا سنجول دي چې آیا افغان مشران له طالبانو سره د جګړې فکر کوي که له هغوی سره بیرته د سولې خبرې پیل کولو اراده لري. کابل ته ترتګ وړاندې سرتاج عزیز وایي صف امریکا ته ویلي چې ریکا غونډې په مهال به هغه له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو کې د کړکیچ د ختمولو او په افغانستان کې د پاکستان د سفارتي عملې د امنیت په حق له اندیښنو باندې خبرې کوي.
اعتماد کو بحال، کیونکہ پچھلے چند دنوں میں خصوصاً جو 31 جولائی کو ہماری دوسرا سیشن ہو رہا تھا ڈائیلاگ کا،
هغه وای د باور جوړونی لپاره به خبرې کوي. په دې چې په تیرو څو ورځو کې او په ځانګړې توګه د جولای په یو ډیر شمه نیټه چې د خبرو اترو دویم پړاو کې دونکو وو خو تر سره نسو. د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې له هغه وروسته لا ترنګلې سوې کله چې په کابل کې د بمی بردونو تور صدر اشرف غنی په پاکستان ولګوي او ویل د ترګرو مرکزونه اوس هم په پاکستان کې فعال دي، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ.
وایس اف امریکا دی وراجت گران اوریدن کو افغانستان کې د ډیر شو نه زیاتو ملکونو چې کوم اقتصادي همکاري غونډه ده هغه د زیارت ورځ نه شروع شوې ده. تاسو کو د نوړان دی مونږ ویلو چې نن نه شروع کیږي خو دا د زیارت ورځ نه شروع شوې ده او نن یې نجمه پورز بده تمامېږي. د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو او قومي سلامتی مشیر سرتاج عزیز هم د افغانستان په سفر دی. افغانستان سره تازه تاوتریخوالی وروسته دا د پاکستان او افغانستان د اعلی چارواکو لومړی سرکاري ملاقات دی. په دې کې به هڅې کیږي چې د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی جوړ شوی دی دا ختم کړی شي. افغانستان کې د طالبانو سره د امن خبرو اترو په حق به هم په دې دوره کې سرتاج عزیز صدر اشرف غنی سره خبرې اترې کوي. په دې اکړه د وایس اف امریکا سره د سرتاج عزیز یو مرکه کړې ده، دغه تفصیلات یې بیان کړي دي. دغه مرکې تفصیلات وړاندې کوي د ډیوراجو زمونږ همکار رحمان بونیری.
د باندینو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د وایس اف امریکا سره په مرکه کې ویلي دي چې د سفر دوه مقصدونه دي او په دې خاطر د دا وخت افغانستان ته روان دي.
پہلا مقصد ہے کہ اعتماد کو بحال، کیونکہ پچھلے چند دنوں میں خصوصاً جو 31 جولائی کو ہماری دوسرا سیشن ہو رہا تھا ڈائیلاگ کا افغانستان
حغلے سرتاج عزیز وی چې د سفر لمنه مقصد دا دے چې کم دا وخت اعتماد کې کمزورتیا راغلی دا هغه کې بحالی راولی او اعتماد چې دے هغه بحال کی دی وی چې دا وخت د هغه په افغانستان کې په سفارتخانه باندې حمله شوی و د هغه په حق لبانی هم دی غواړي چې دغه لړکی خبرې ترو کې دویم دا وی چې کوم پروستیو کې د پاکستان باندې تورونه دي په افغانستان کې هغه سیوا شوی دي او دغه تورونو په وجه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم پاولس کې د غصې کچه ده هغه لوړه شوی ده. سرتاج عزیز دا هم وایي چې پاکستان په تیرو 15 کالو کې د افغانستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. په دغه مرکه کې هغه وایي چې 15 میلیونه کډوال پاکستان ساتلی دی د جګړې چې کوم اثرات دی په افغانستان کې هغه پاکستان باندې شوی دی. دی وایي چې پاکستان دی په خلوص سره د صدر اشرف غنی د راتګ نه وروسته ډېره په مینه د خبرو اترو کار شروع کړو او دی غوښتل چې په افغانستان کې د امن لپاره کوښښونه وکړي. خو وایي چې زنګ په سفارتخانه امنیت په خطر کې پریوتو او دا خطر ځکه پیدا شو چې د افغانستان د مشرانو لخوا د سختو بیانونو وروسته په ولس کې ډېره غوسه پیدا شوه. سرتاج عزیز وایي چې دی په دې لړ کې د افغانستان د مشرانو سره خبرې کول غواړي. هغه د یو تپوس په ځواب کې وویل چې د هغه د سفر دویم مقصد دی سرتاج عزیز وایي چې د دویم د سفر مقصد دا دی چې دغه مذاکرات کم چې د ملا عمر د مرګ د خبر راتلون وروسته معطل شو هغه بحال شي او دوی چې هغه دننه کم چې خلکو دغه مذاکرات کامیابیدل نه غوښتل پکې شک پیدا کړ دغه شکونه لري کړی. دوی چې پاکستان په خلوص سره د افغانستان د امن د پروسه کې ملګرتیا کول غواړي او نه دا چې ملګرتیا کول غواړي بلکې په دغه پروسه کې د ډېر کوششونه هم کړی دي. د تپوسو کو چې د مذاکراتو نه دور دی مخکې د ملا عمر د مرګ خبر راتک چې وو د پښا باندې ځنی خلک داسې کوم چې مذاکرات کامیابیدو ته نه پرې خودل. هغه ویل چې په افغانستان کې حمله سی واشوي خدا حمله کې سوک چګه کړ دی هغه د پاکستان په خوره نه هو پاتې کیږي او نه پکې لاس ته وایي چې خپل افغانستان کې طالبان ډیر زیات دي او هغه کول غواړي چې په افغانستان کې بدامنې سی واکې دی وي د پاکستان ته دغه تور بالکل قبول نه دي کوم چې پاکستان باندې پورې کیږي. هغه لی سرتاج عزیز په دغه مرکه کې د وی وی سره دا هم ویل دي چې د ملا عمر مرګ دوه کاله مخکې شوی و خو د مذاکراتو د دویم پړاو نه صرف دوه ورځې مخکې دغه خبر ورکولو. دغه شان دی و چې یو پیرا د اعتماد فضا جوړ شي نو بیا به د افغانستان سره نورې خبرې مخ په وړاندې بوتلل کیږي.
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
وای وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارانی در ساته خبرونه ته غوږ یې د ډیوه راډیو سهارانی در ساته خبرونه کې تاسو پام راګرځو پاکستان ته چرته چې د پاکستان فوز اعلی چارواکو د قومي اسمبلی چې کومه قائمه کمیټي ده د فوز په هکله دفاع په هکله هغې ته پاکستان کې چې روان د ترهګرو پر ضد کم عملیات دي ضرب عزب د هغې حال تیر کړی دی او ورته یې ویلي دي چې ضرب عزب اوس اخري مرحله کې داخل شوی دی او په دې مهال د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې ځمکني عملیات هم پیل شوي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا ډیوه راجو خبریال پیر ولاد چا په دې راپور کې
دا خبرې د دفاع سکتر جنرل ریټایرډ عالم خټک او د فوج چارواکو نن د قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټې د بندو دروازو په شا شوې غونډې ته د اپریشن ضرب عزب او د ملک په امنیتي صورتحال باندې بریفینګ په وخت کړی دی. د سرچینو تر مخه فوجي چارواکو قائمه کمیټې ته ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد روان عملیات په فیصله کن پړاو کې داخل شوي دي او په دې پړاو کې فوج نن سبا د ایجنسۍ په شوال علاقه کې د ترهګرو په ضد ځمکني کاروایی کوي او په دې کاروایۍ کې فوج ته د فضايي مدد هم حاصل دی. فوجی چارواکو غونډې ته ویلي دي چې د دغه کاروایو په نتیجه کې د ترهګرو نیټورک دړې وړې کړې شوې دي او فوج د دهشتګردو نه آزادې کړې شوې علاقې په خپل کنټرول کې اغېستلې دي او د شوال علاقې غرونه دا وخت د فوج په کنټرول کې دي او د علاقې مکمل کنټرول ترلاسه کولو لپاره دغلته عملیات دوام لري. رپورټونه زیاتوي چې د دغه چارواکو وینا وه چې اپریشن ضرب عزب کې تر دې دمه پورې 3,500 ترهګر وژلې شوي دي او د فوج 300 چارواکي هم په دغه اپریشن کې مړه شوي دي. قائمه کمیټې ته ویلي شوي دي چې د ترهګرۍ په ضد د ملي تګلارې د لاندې د ملک په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې 6,500 انټیلیجنس عملیاتو کې د ترهګرو او ریاست مخالفو عناصرو نیټورک دړې وړې کړې شوې دي او د زرګونو په شمېره کې شکمنه تنان ګرفتاره کړې شوې دي. که څه هم د پاکستان فوج شمالي وزیرستان کې د اپریشن ضرب عزب د کامیابۍ دعوی کوي خو د آزادو ذرایعو نه د دغه دعوو تصدیق نه کیږي ځکه چې د پاکستان شخصي میډیا ته دغه علاقو ته د تلو اجازت نه ورکول کیږي. دغه شان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه د پاکستان ستره محکمه او د سیړونکو یوه لویه شمېره هم د ترهګرۍ په ضد ملي تګلاره باندې عمل درآمد په حق له حکومتي دعوو ته د شک په نظر ګوري او سپریم کورټ ویلي دي چې قومي تګلاره د اولس سره یوه لویه ټوکه ده. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د پښتون قوم پرست عوامي نېشنل ګوند مرکزي لیډر سینیټر افراسیاب خټک د اپریشن ضرب عزب او ملي تګلارې په حق له حکومتي دعوو باندې اندېښنې څرګندې کړې او د په دې خبره هم د حیرانتیا اظهار وکړ چې د اپریشن ضرب عزب یو کال تیرېدو باوجود فوج د شمالي وزیرستان مکمل کنټرول اخیستلو کې ناکامه دی.
نیشنل اکشن پلان کې حکومت ویلي وو چې هغوی به مثلا کالزم تنظیمونه نه پرېږدي، هغوی به مثلا قبایلو کې اصلاحات کوي، د آی ډی پیز لپاره به قدمونه اوچتوي، په دې خو عمل درآمد نه دی شوی او په خلکو کې په دې سلسله کې یو مایوسي موجوده ده او پاتې شو دي شمالي وزیرستان کې ځینې سیمې. نو دا عجیبه خبره ده چې ملک دننه ځینې علاقې دي او هغوی ته لا زمونږ سیکیورٹی فورسز یا زبون کم امن قائم کون کی اداری دی اگلی ورنہ اتری نری دخ پاکستان کی دنا علاقی دی کنا دخ پاکار دارا ہے سروس پورے پدے کی حکومت پر عملداری قائم کری ہے زکر چیز اپریشن بنیادی مقصد دارے چی سٹیٹ ریاست چیز دی ریٹ بحال کی ریاست عملداری بحال کی نو دے دا چی سمرہ زندگی تو اغوم رہا یو قسمتا دی ریاست اعتبار چیز اگر سوال لاندی رازی
د پاکستان شخصي میډیا تر مخه فوجي چارواکو د قائمه کمیټې غونډې ته دا هم ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد قومي تګلارې د لاندې به اوس د سیاسي ګوندونو اغه لیډران په نخښه کولی شي څوک چې د ترهګرو سره مرسته کوي. واضح دي وی چې دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي او ایم کیو ایم د ملک اقتصادي مرکز کراچۍ ښار کې د فوج او ماتحت ادارې رینجرز لخوا د دغه ګوندونو د لیډرانو په ضد کاروایو باندې سخت عکس العمل ښکاره کوي. سروځړوان د رینجرز د پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف زرداری او نږدې ملګری پخوانی وزیر آسم حسین د کرپشن او د ترهګرو سره اړیکو په تور گرفتاره کړی دی او دې ته په عکس العمل کې پیپلز پارټي ویل دي چې ګوند هر یو الزام زغملی شي خو د دوی لپاره د ترهګرو سره د اړیکو تور ناقابله برداشت دی. دغه شان متحده قومي موومنت هم په فوجي اسټابلیشمنت باندې د اپریشن په بانه د ګوند سیاسي طاقت په زور ختمولو او د ایم کیو ایم د کارکونانو ماورې عدالت وجنې تورونه لګوي او په دې معاملې باندې ایم کیو ایم په احتجاجي توګه د سند اسمبلی او د پارلمان نه د مستعفی کېدو اعلان هم کڑے دے. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
تاسو دا امریکہ غگ پختو ڈیوا خپرونا آو رئی
دا وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردونکو تاسو ته ډیوه راډیو سهرانۍ درې ساعته خبرونه ته غوږ ګران اوردونکو تاسو پام راګرځو شام ته چرته چې خانه جنگی دوام مومی او د دغه خانه جنگی په اړه د ملګرو ملتونو ماهرین وایي چې په شام کې تیرو څلورو کلونو راهیسې روان جنگ د ملک د سرحدونو نه اوس وتلی دی او نړۍ د شام د هغه خلکو تکلیفونه د پامه نشي غورځولی چې د جنگ نه پناه اخیستل غواړي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو د ماهرینو ډلې یو این انټرنیشنل کمیشن آف انکوائری ان سیریا په نړیواله ټولنه غږ کړی چې شام د مهاجرینو تحفظ او ملک کې سیاسي جوړجاړي لپاره دې په بیړني توګه اقدامات وکړي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې صداقت چان.
د ملګرو ملتونو کمیشن خپل رپورټ کې د شام د پیچیده خانه جنگی په اړه د ناامیدۍ نظر څرګند کړی دی. د ډلې د انساني حقوقو څلورو واړو ماهرینو ویلي د شام په خانه جنگی کې شکیلې مختلفې ډلې د روزانه په حساب جنگی جرمونه، د انسانیت خلاف جنایتونه او نورې سنگینې خلاف ورزی کوي. د کمیشن مشر پالو سرجیو پنیرو ویل په داسې حال چې نړۍ لکه د تماشبین پرنګ ننداره کوي، سیویلینز یا ملکی کسان د تصور نه بهر مشکلاتونه تیریږي.
Without stronger efforts to bring parties to the peace table,
راغلی پالو وای په داسې حال کې چې فریقینو ترمنځ د سولې مفاهمت لپاره سنجیده کوششونه نه کیږي، نو په شام کې به جنگ روان وي او د جنگ د لاسه مرګونه او تباهي به هم په راتلونکي وختونو کې جاری وي. د ملګرو ملتونو رپورټ د 315 خلکو سره په مرکو بنیاد لري چې د سخت کال په وړمبو شپږو میاشتو کې ورسره خبرې اترې شوې دي او پکې په شام کې دننه او د هیواد نه بهر او د زور زیاتې ښکار شوي خلکو او د حالاتو عیني شاهدینو سره خبرې اترې شوې دي. د ملګرو ملتونو ماهرین په وروستیو ورځو کې د سیمې نه ستانه شوي دي او وایي د حالاتو ښکار خلک د تصور نه بهر مشکلات بیانوي. ماهرین وایي د ماشومانو بیانونه هم ډیر په زړه ظاهر کړي دي چې په جنگ کې زخمیان شوي او یا په جنگ کې شکیلو ډلو جګړې دپاره په خپلو صفونو کې شامل کړي دي. رپورټ کې په ملکی کسانو جنگ کې شکیل د هرې ډلې لخوا د حملو په تفصیل ذکر شوی دی. رپورټ وایي د داعش د ولکې د لاندې سیمو کې خلکو سره د بربریت سلوک کولی شي، په خصوصي توګه د مذهبي او نسلي اقلیتونو سره سلوک نور هم بدتر وي. د یزیدی مسلک زنانه د جنسي غلامانو په توګه داعش خپل ولکه کې ساتلی دي. رپورټ وایي په شام کې خانه جنگی د لاسه شاوخوا 8 میلیون خلک د هیواد دننه په خپلو کورونو پرېښودو مجبور شوي او نورو د 4 میلیونو نه زیاتو خلکو په بهرني هیوادونو کې پناه اخیستې ده. پالو وای د شام ځنې خلک بهیر روم د لارې یورپ ته د ځان رسولو کوششونه کوي.
د پرجیکمنت اف د سیریان پیپل از اکسبیټډ بای ان ادیکوېټ ریسپانس فرام انټرنیشنل کمیونټی ات ا ټایم.
پالو وای د بیړني اقداماتو د نشټوالي په وجه شام د خلکو حالات ځکه هم خراب دي چې نړیواله ټولنې د دوی ضرورتونو ته په مناسب توګه جواب نه دی ویلې. د ملګرو ملتونو د کمیشن مشر وایي یوازې 2.5 لک خلک یورپ کې پناه غواړي. د دې په مقابله کې د شام شاوخوا هیوادونو کې د 4 میلیونو نه زیاتو مهاجرینو پناه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو ماهرینو دا تجویز وړاندې کړی دی چې شام د مهاجرینو دپاره په نورو هیوادونو کې پناه اخیستو دپاره دې قانوني لارې پرانستلې شي چې پکې د بیا ودانولو پروګرامونه، د انساني همدردۍ په بنیاد پناه ورکول، ویزو کې نرمي او د کورنۍ غړو د یو بل سره د یو ځای کول غوند اقدامات کېدای شي.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګران اردن کو تاسو د ډیوه راډیو سهرانې درې ساعته خبرونو ته غوږ یو. اوس تاسو پام راګرځو خیبر پختونخوا صوبې ته، چرته چې د پولیو پر ضد کمپاینونه خو موجود دي، خو دغه کمپاینونو کې کارکوونکي چې کومې د پولیو ساسکي ورکوونکي د صحت ملازمین دي، هغوی ګیلې کوي چې دوی ته په وخت باندې تنخواه او حفاظت نه ورکړی کیږي. په دې لړ کې دوی یو احتجاج هم کړی دی. د ډیوه راډیو زمونږ خبریال شاهین شاه د دغه احتجاج حال وړاندې کوي.
آسیه مراد کومه بچی سهار وختي خپل ډیوټي تتله هغوی د 1300 ورځو راهیسې یو عام کورنۍ ښځو په شان خپل کور کارونه کوي. لیډی هیلت ورکر آسیا په 13 ورځ پیښور کې صوبې په کچ ورکرز مظاهرې نه بعد په کور ناسته ده. دوی وایي چې حکومتي چارواکي نه د لیډی هیلت ورکر نوکرۍ دایمي کوي او نه تنخوا په خپل وخت ورکوي.
زموږ د ټولو همدغه یو مشکلات دي چې غریبانان یو صرف دغه 8000 روپۍ تنخواه راکوي، غم په ټایم نه راکوي. کله راته یو بانه کوي، کله راته بله بانه کوي. څلور میاشتې م بنده شوې ده، درې میاشتې م بنده شوې ده. چې بنده شي بیا مو هغه غونډې نه راکوي، خپلې بیا م یوه یوه میاشت راکوي. او اوس زما دا ملګري چې کومې دي نو دوی هم په دې فریاد مال رالی چې څنګه چل دي، چې سټرایک به واپس د دې نه بل بار ځو که چېرته لرې لاړ شو چې خپلو کې دا سله وکړو.
دوی زیاتوي چې د خپلې ډیوټۍ تر څنګه دوی په پولیو مهم کې کار کوي، خو حکومتي چارواکي خپل لوزونه نه پوره کوي. شازیه هم په بایکاټ کوونکي لیډی هیلت ورکرز کې شامله ده او وایي چې زموږ نه څنګه کار اخیستل کیږي، همدغه شان دوی خپل حق مطالبه حکومت نه کوي.
لکه ډیوټي خو هغه ده چې موږ کوو د ماشومان ویکسینیشن ډیر زیات دوی دی راشي. زموږ علاقه چې په کومه کې ایل ای ډبلیو موجود ده، هغه علاقه دم دوی وګوري، چې کومه کې نه ده هغه دم دوی وګوري. چې دوی په پولیو دومره زور راوړو، د یو څیز چې دومره اهم شي، د هغې ماوسه ولې مزدورانو ته نه میلاویږي؟ نو اخر لکه موږ خو هم نه پیږو چې ورشو بس نن در کوو سبا در کوو. د 2012 یکم جولای نه زموږ دا آرډر شوی دی، تا نن ساعته پورې موږ دا وجه معلومه نه کړه چې صرف دا خزانه زموږ دپاره خالي وي.
یادونې ده چې حکومت له څخه د ایل ایچ ډبلیو نوکرۍ دایمي کیدلو اعلان شوی و، خو لا تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. او آسیا وایي چې د خپل حق حاصلولو دپاره دوی مظاهرې نه غټ قدم په اخیستلو مجبوره شوي دي.
او د پولیو نه خو مکمل بایکاټ ځکه کوو چې دوی خو بس زموږ د پولیو ډیوټي خامخا موږ پورې تړلې ده، نو موږ به هغې پورې بایکاټي چې څو پورې موږ ته تنخواه نه میلو شوي.
د آسیا او شازیه په شان په سوونو لیډی هیلت ورکرز د پولیو مهم چلولو نه بایکاټ کوي، او د دې نقصان تخمینول د پولیو کترو اهمیت لرونکي په ښه توګه لګولی شي. شاهین شاه، وایس آف امریکا، ډیوه، چارسده.
اوس باندې کوي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د زراعت محکمې د باران د اوبو د اوبخور مقصد له د استعمالولو د ډایرکټوریټ او د سویلي ایشیا د کنزرویشن نیټورک د انجینرانو او د زرعي ماهرانو دپاره د ګڼو مباحثو او مذاکرو بندوبست په دې غرض کړی دی چې د اوبخور دپاره ورته د نوې زمانې د طور طریقو تعلیم ورکړی شي. دا تعلیم به دوی ته د ډیرې مودې دپاره د وړو تالاوونو د اوبو د ذخیره کولو او د شمسي توانایۍ په ذریعه د پیدا کیدونکو اوبو د اوبخور دپاره د استعمالولو په مت کې ورکولی شي. د امریکې د زراعت د محکمې سیول انجینرانو مباحثو او مذاکرو کې شریکو نمایندګانو سره په شریکه کار دې غرض لکړی دی چې د اوبو د سودمند استعمال او د زمیندارو په ببیجلۍ د دار مدار کمولو دپاره د پاکستان د زمیندارو صلاحیتونه پیدا او ښه کړی شي. د امریکې د زراعت په محکمه کې د قدرتي وسیلو د خوندي ساتلو د شعبې یو سیول انجینیر جان فریپ وایي چې اوبخور دپاره د اوبو د صحیح استعمال د زیاتولو او د خرابو موسمي حالاتو مقابلې ته د زراعت د مد د تیار ساتلو دپاره په خوړونو او تالاوونو کې د ولاړو اوبو د په کارولو په تور طریقو ځان پویول ډیره اهمه ده. د اوبو په خوندي ساتلو او په وخت د ضرورت د دې استعمال زمیدارو له خپلو فصلونو له ان په وخت اوبخور کې ډیر لوی لاس کوي. د شمسي توانایۍ په ذریعه پټو ته هم هغه عمره اوبه رسولې کیږي چې څومره اجت وي، او دا شان د اوبو د ضایع کېدو امکان کم وي. په دې طریقه حاصلېدونکې اوبه زمیدارو ته ډېرې کم خرڅه هم پریوزي. د ړومبي ځل مباحثو او مذاکرو اجلاسونه اوس تر ډېرو ورځو پورې شوي دي. دا د اوبو د خوندي ساتلو د بین الاقوامي ادارې او په خشکو سیمو کې د زرعي څېړنې د بین الاقوامي مرکز په مرسته شوي دي. په دې اجلاسونو کې د اوبخور دپاره د اوبو د وړو ذخیرو په جوړولو غور وشو. د دویم ځلي اجلاسونو او غونډو بندوبست خشکو علاقو کې د زرعي څېړنې د بین الاقوامي مرکز تربیت یافته کسانو کړی و. په دې کې شاملو کسانو ته په ګیس د چلیدونکو جنریټرو یا د عامې بجلۍ د استعمال په ځای د شمسي توانایۍ په ذریعه د اوبخور د نظام تربیت ورکړی شو. امریکا خپلو نړیوالو ملګرو سره په شریکه د پاکستان زمیندارو سره د دوی د اوبو او د بجلۍ د اجتونو پوره کولو دپاره په کار کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.